په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
پرله پسې بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 940 کسان وژلي دي. نن قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. افغان چارواکي وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا میاشت به طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. پاکستان کې بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسو روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلې دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ای نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډیر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو د ورانېدو تر څنګ 20 کسان زخمیان شوي هم دي. د یادې ادارې په خبره بلوچستان کې تر ټولو ډیر 13 کسان وژل شوي دي. دا اداره وایي چې کوشش کوي باران ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 9,80,000 خیبر پختونخوا کې 55,000 او بلوچستان کې 2,00,000 ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکول کېږي. عوامي نېشنل ګوند وایي مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري لپاره عملی کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضحه شوې نه ده. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال رېډیو ته وویل که د مسلم لیګ نون مرکزی حکومت د پښتنو له پامه غورځونې خپله پالیسي جاري وساتي دوی به احتجاجونه شروع کړي. د پاکستان سرکاري رېډیو پرون خبر ورکړ چې د دې پروژې د کارونو لپاره د ټیکو اعلان یا ټینډرز خپاره شوي دي. پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د دوی د حق په خوړلو سره مهمې لارې د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه اړی او په پنجاب یې تیری خو حکومت دا نه مني. بلوچستان کې اف سي ځواکونو ادعا کړې چې د دغه صوبې په ډیره بوکټي سیمه کې 15 مشکوک وسلوال وژلې دي. د اف سي ځواکونو لخوا پرون خبرلان ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرونیو عملیاتو کې یو مشکوک تن نیول شوی هم دی. امنیتي ځواکونو د دغه وسلوالو پیژندګلوي نه ده ښودلې او نه هم تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د رواني مارچ میاشتې تر اخره پورې به د افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون نن مشال رېډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ملاتړ بیان هم د ستاینې وړ دی.
په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی ایس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي.
یاد دې وی چې لنډ مدوړنې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه غیظ او نفوذ لري چې اغل توسیږي او طبي سہولتونه عمر تحصیل دي نو دوی مذاکراتو ته حاضرول شي، خو طالبانو بیا په اسلام آباد کې د مذاکراتو څخه انکار کړو چې ته مواد د میشتې په لومړیو کې تر سره شي. خبرونه درته له مشال ریډیو وړاندې کوو. ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرخار انقره کې 14 40 کسان ووژل. د دغه هیواد د صحت وزیر وویل چې د 14 115 زخمیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې پکې د 19 کسانو حالت ښه نه دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کلونو کې د سیمه ییزې بې ثباتۍ له کبله هدف ګرځېدلی. نوموړی زیاته کړی چې ترهګرې ډلې ځکه ولسي وګړي په نښه کوي چې هغوی د امنیتي ځواکونو سره مقابله نشي کولی. چاودنه د ګڼې ګوڼې او ترانسپورټي مرکز کیزیلای چوک په یوه پارک کې شوې ده. ان ټي وی خبر ورکړی چې دا د بسونو تمځای سره نږدې د موټر بمي ځانورګې برید و. تر اوسه د حملې ذمورۍ چا نه ده منلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم او اپوزیشن ډلو د اساسو ترمن د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترنګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش وسلوالې ډلې د جنگبندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې هم ګډون نه کوي. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي ستيفن دی مستور څخه غوښتي چې د شام کردان هم د مذاکراتو کې شامل کړي. د سعودي ملاتړ لرونکي د مخالفو ډلو د مذاکراتو عالي کمیټې ویلي چې دوی به په یو داسې اجرایوي واک لرونکي انتقالي حکومت ټینګار وکړي چې اسد او دغه نږدې ملګري پکې نه وي. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې د دغه ډلې لخوا له حکومت څخه د اسد د لرې کولو غوښتنه سره کرخه ده چې دغه پوانه په جنیوا کې د خبرو د ماتېدو سبب کېدای شي. او تمه ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګولو او روس سره د اړیکو پر مسله نن په برسلس کې بحث وکړي. د اروپا د بهرنیو چارو شورا چې د اروپایي ټولنې د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې شامل دي په داسې حال کې دا غونډه کوي چې دغه ټولنه د تیر کال په جولای کې له نړیوالو قدرتونو سره تر اټمي موافقې وروسته له ایران سره د بیا اړیکو مسله څېړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل که اړتیا وه پر ایران به د بالیسټیک میزایلو د ازمینو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه ولګول شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو به درته رابیا کرم خان وایي.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 30 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.5 پیسې او په 1.5 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور کې باران وي او په کوټه او بنو کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 21 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. دا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ورستایو بارانونو لږ تر لږه 9 سلویخت کسان مړ کړي او لسګونه نورې ټپي کړي. د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي وایي تر ټولو زیات بارانونه په سوات او دیر کې شوي دي.
مولم جبا او ډیر په ټول نه زیات باران ریکارډ کړی دی. دریابونو کې دوه سطح ته واشه و خو ډیر خطرناک لیول باندې نه دی.
ټاکل شوی لرن څخه په ګرد پاکستان کې ماشومانو ته لګوزن یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکول او درې ورځنی کمپاین پیل شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي په کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکوي. او په بنو او شاوخوا کې میشت له شمالي وزیرستان به کورکل شوي خلک وایي چې د کډوالۍ له ژوند د نور پتنګ راغلي حکومت دی بیرته خپل کورونو ته ولیږي.
دا غرمته و دغ سوړته په بدیا دا بال باج پرته دا تبه دا بیموري نه رې څنګه غوړي چې خپل وطن ته موکو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. ورنۍ موضوع تر زور دونکو د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د روایي په ملک کې روانو بارانونو لوجې د مړو شو کسانو شمیر 9 سلویخت او د ټپي شو وغو اتیا ته رسیدلی دی. بلخوا د هوا پیژندنې محکمه په راتلونکو 24 ساعتونو کې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د یو شمیر سیمو په شمول په قبایلي سیمو کې د نور باران پیشګوئی کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې په بلوچستان کې د ټولو زیات 13 کسان مړ شوي دي، په فاټا کې 15، په پنجاب کې 10، او په خیبر پختونخوا کې 6 کسان مړ شوي دي. این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې قبایلی سیمو کې 25 کسان جوبل شوي دي، په بلوچستان کې 22، په پنجاب کې 13، او په خیبر پختونخوا کې 15 کسان جوبل شوي دي، او په دریوانو صوبو او په قبایلی سیمو کې 15 کورونو ته زیان هم رسیدلې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وای چې په راتلونکو څلور ساتو کے بعد خیبر پختونخوا او پنجاب بر سیمو په شمول په فاټا کې د نور باران کې دو امکان دی. د موسمیاتو محکمې چارواکه محمد ریاض په ملک کې د شو بارانونو په حق لوایي
درې سلور ورځې باران والا سیستم پاکستان کې داخل شو او د بلوچستان نه سٹارټ شو. بلوچستان کې ډېر تیز باران شو، نالو کې اوبه رااله، اور سره د سن مغربي کم حصے چې پاره کې درمیاني درجه باران وکړ، اور سره د پنجاب کې داخل شو. پنجاب نه کے پی اور کشمیر اور گلگت بلتستان کم علاقے چے پدے کے خود دے باران زیاد کے کم پوٹینشل ہو آغا کم دکے پی علاقی دی، خاص کر پسواب کے مولم جبا اور بیا دیر بدا کے طول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے. پنجاب کے دا راول پنڈی ڈویژن دل تا تیز باران اور دیر باران شوئے دے. خود دے سر پنالو کی اوبا ہم راکلی دی اور دریابونو کی دو بو سطح چے واشے وقت دیر خطرناک لیول مانی ندے.
دا ذکر دا چی دا تیر کال پا جولائی میاش کے دا پشکال بارانونو او سیلابونو لکبلا 200 کسان مړو او 155 جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
اردن کو چارواکو ویلی د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې ماشومان ته پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکول او درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیلوي. د خیبر پختونخوا په سوابای کې بیا دغه کمپاین هغلته د پولیو ټیمونو پر وړاندې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي د کمپاین پر مهال به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکي. ځلان یوسفزی له پیښور رپورټ راکوي.
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې درې ورځنی مهم کې د 55 لاکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول هدف دی، او د سوابیا ضلع پرتا ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 15 زیات ټیمونه ګمارل شوي دي.
بہت جے کمنن دا کیمپین دے شان سٹیٹر شی لکا دا یونین پوسٹ جے کمے ہائی ریسک یو نو اٹ دا لکا دا روسٹ دا کیمپین دی نہیں. او جے کہ پولیس سوابے کہ جے کنا خپل دا پولیس تو سید مردان نہ نور زے زلو دا جے کنا پولیس والی نو چون کہ نور زے لو کیم پروگرام وی نو اٹ بیا دا شی شیر دی لکا دا سٹیٹر پروگرام
نو موڑی جا تکڑا چر در روزنی مہم رستو با پسلور مروز ہم زانگڑی ٹیمونا ل پولیو زیت ساس کو پاتی ماشومانو تا زان رسوی، او دا زل د پولیو زیت ساس کو ترسنگ ماشومانو تا د وٹامن اے ساس کی ہم ورکوی.
وٹامن اے کی سوچ کنا ہز تو کچھ اکثر ماشومان نمون دے کریز ل کو کچھ کنا دے کی دا نیوٹریشن کمی وی دا نیوٹریشن کمی پوجا با نے دا وٹامن اے من زکو ور کو چھ وٹامن اے آغا وٹامن دے چھ دا ماشومانو پتوان کے لکڈر عمل دا خصاتی او چتا وٹامن اے کمی نی نو بیا ویکسین ہو بخ کار کی او چ کم مشوم کے وٹامن اے کمی نہ کہ ویکسین ہم بخ کار نہ کی.
دروان کال دوران پټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپک کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې د خیبر پختونخوا، دوه د سن او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک چې د محل په بنو شاوخوا کې په کمپونو کې میشتي وای د کډوالۍ لژوند په تنگ راغلی او حکومت دی بیرته کورونو ته ولېږي. هلته په بکاخیل سیمه کې بیا د بارانونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. له سیمې د مشال لړیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان کډوال وای روانو بارانونو لکابلا بکاخیل لره پرتا سیمه کې د کوټې چتر پرېوتو لکابلا دوا ماشومان مړ شوي، درې ژوبل شوي، او دامی پول شخصی خیمه بستی که هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او د هغې نوی پیدا شوي دوه ماشومان هم مړه شوي دي، خو د دوی په وینا څوک هم پوښتنه نه کړي. دوی یوه غوښتنه کړي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. بنو ټاونشیپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلدار ازوای نور هیڅ نه غواړي، خو خپلو سیمو ته دې ولېږي چه دا خیمو جوان نا نور تنگ شوی.
میر لکا بال بچ در پا تکلیف دی، در مخش یواش دی نا دی بال بچه کس روغای مراش والا دیلتا و دق غرمتا و دق صورتا پا بدیا دا بال بچ پریتای دا تبه دا بیمورد نرهت سنگوریو که خپل وطن تا مکو.
میناور شاوائی زنانا او ماشومان یمړکیږي خو پوښتنه یې څوک هم نه کړي.
دله چې کیمو ویر بوت په میش په دا متاثرین باندې تیریږي، کیم تکلیفات آی چاټ پاټ میش ته ټیم بدلوي، میش یایي چې میش زر نظر خپل وطن ته پاریخ کو. میش د دنه هیڅ څه نه غوړي، هیڅ څه غم نشته، خو لکه هیڅ انتظام دله نشته. میش ته هیڅوک نه دی روغلي کمانی چې دغه اسماني څه ممکن تکلیفات په میش تیریږي.
فیض الله وایي کله نه چې کډوال شوي ژوند یې له ستونزو ډک دی.
میش په دا کېټې په دا خمیشه چې دا ژوند تېروي، میش ډېر مشکلات سره مخ وي. برومینار باندې وشي کېټېر باندې بایژي، د سړو واجم یوه زنانه مړه شوه، بچیانې تکلیف وو، بچی مړه شول. نه داسې ډاکتر شته چې میش چې ویر شي یا یو بل مې سره پاس کوي. دا مطالبه ده چې میش د خپل وطن ته ولاړ شي.
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوي ماشومانو په اړه مو چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل، نو دوی هم دومره وویل دغلته دوی تللي او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستانه سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 25,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون تک سیکشن دی، دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اردن کو په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې د کارونو پر مخ بیولو لپاره ټیکې یا ټینډرې اعلانوي. پښتانه سیاستوال وایي دوی دغه پروژې په اړه د مرکزی حکومت له وعدو او کړنو مطمئن نه دي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وه چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د دې پروژې مهمې لارې د پښتونخوا د پښتنو او بلوچانو د سیمو پر ځای له پنجاب تیرې کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ویلي وو چې په دغه لړ کې به د ټولو صوبو ګیلې ختموي. اسرار عالم مومند پرې رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون میشتو سیمو د تیرېدونکو اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډرې پرانستل شي، خو پښتون کمپرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسی تحریک لا هم پر دغه لاره تحفظات لري. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړکې یې ډېرې هلې ځلې کړې تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. د په خبره په دې کې ریلوی، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلی کې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی. سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي، خو پښتانه قوم پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د بامی نېشنل ګوند مرکزی ویاند سینیټر زاهد خان بیا وایي دوی خاموش نه دي او که د مرکزی حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر زر په احتجاج لاس پورې کړي.
حکومت مخلص نه دی او خاص کر مرکزی حکومت وزیر اعلیٰ هغه پیسې پوئیږو نه ولې چې هغې د پنجاب مفادات تحفظ کوي هغه د پښتنو نه کوي په دې وجه باندې هغې وی چې را دا کم روټ چې دا ټیک دی
که څه هم د عوامي نېشنل ګوند بیان د زاید خان تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت له مرکزي حکومت سره د اقتصادي کاریډور په غربي لاره جوړ جاړې کړې، خو د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند خامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي
لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ مکھ کے سک کرو تک اگے من کو فل پلس کا شروع یا پیسے متقدا مغشوی دی دیکھو آ شانتے حرکت میں محرومیت تجوین پوری او صرف د پنجاب او مرات دلی کی مزاجی خبر ہے چی دیکھو نو موسا بل لار نہیں بس جاتے میں چھوں گا روز ہو گئے خلاف احتجاج کو
که څه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو او د پختونخوا ولسی تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي، خو کارپوه کرموتی وایي له پختنو سیمو د تیریدونکې لارې پرتله په مشرقي لاره ډیر کار روان دی، کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډیره تیریږي. خو د په خبره د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموشه دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په څیر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوی دواړو پارټۍ باندې یو پرشر اچولی دی چې په پاکستان کې هغې سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي، نو د هغې ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه، خو لا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی، بلکې په دې کې موټروې، د تیل او ګیس نل لیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځ لارې جوړ کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو هم مشال ریډیو ته دا اوس غوږی اوریدونکو د افغانستان د سولې علي شورا هیله خیي چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د روان مارچ میاشت په اوږدو کې وشي. دغه شورا یو چارواکي وایي د حکومت له وسلوال مخالفینو څخه دوه ډلوې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې او تمه ده چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان هم د خبرو میز ته راولي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د سیمې د هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. احمد تکل رپورټ لري.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روان مارچ میاشتې تر 15مې نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14مه ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روان مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي.
د ګلبدین
حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ هر کله کوو د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري. خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمه پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناتو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لاره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د هم تکل رپورت مورید د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوګونو سیاستونو پر وړاندې چپ خپل پات نشي. دغه جرګې غړي وایي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د روانې جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. دوی د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل بهرنی سیاست کرخې روښانه کړي او له یادو هیوادونو څخه د افغانستان د سولې په اړه وضاحت وغواړي. په دغه اړه نور له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې
راتلونکي ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا د ټول سیاستونو دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وای امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاورو کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دې په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره لاستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبه د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره د سولې په اړه کړې دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری و توقع ما امی است که
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې شګل دی او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی وو چې د طالبان مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولای شي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلی وو چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د دې د غرمې دولس نیمه بجې شوې د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ڈی ایم اے نن په یو خبر پاڼه کې وایي چې په بلا بیلو سیمو کې د څورو زوري سي روانو سختو بارانونو لږ تر لږه نه حاصل یو کسان وژلي دي. د دې ادارې په خبره تر ټولو ډیر نقصان په بلوچستان قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې اوښتی دی. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. عوامی نیشنل ګوند وایي مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره عملي کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضحه شوې نه ده. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته وویل که مرکزی حکومت د پښتنو له پامه غورځونې خپله پالیسي جاري وساتي دوی به احتجاج وکړي. بلوچستان کې اف سي ځواکونو دعوه کړې چې د دغه صوبې په ډیره بوکتي سیمه کې 15 مشکوکو سوال وژلي دي. تر اوسه پورې امنیتي چارواکو د دغه کسانو پیژندګلوي نه ده ښودلې او نه هم کومې ډلې پرې عمل سوی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د روانې مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. لنډه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې پاکستان کې اوسیږي او طبي سهولتونه ورته حاصل دي. خو طالبانو هغو مذاکراتو کې له ګډون څخه انکار کړی وو چې تمه کېده د دې میاشتې په لومړیو کې به ترسره شي. تمه ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګولو او له روس سره د اړیکو پر مسله نن په برسلس کې بحث وکړي. او ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سر ښار انقره کې یوې چاودنې 4 کسان ووژل.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راته وروي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک کې په شوي بارانونو او د هغې د لاسه پر رسېدلي زیان لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بارانونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثرې شوي چې له وجې د مالي زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي. او د دې ټولو ذمهواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارانونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړې. دا راز آج ورځپاڼه وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلی انتظامیو هاغه رنګ اقدامات نو کړی چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې وروستو د بحالې په عمل لیکلې ده. ادارې وایي چې د 15 کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو د پاره پوځي عملیات شوي وو. خو د اپریشن سرته رسیدو وروستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 18.5 ارب ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 10 ارب ډالر ورکول ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي. خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربه پرانا کې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو واپس او د دغه سیمې بیا ودانه ډیر سوالونه راپورته کړي دي ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډیر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن داخله خپل کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د رستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوی چې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو د پاره ځان لکړي شوی پیسو کې تر دې د 80% پورې هم ندي خرج کړي شوی او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منزورې په انتظار ده. ادارې اخیره کې لیکي چې تر دې د ما د قبایلي سیمو د بحالې او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوی. نو ځکه نخکاری دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوردونکو پاکستانی د نیشن ورځپاڼې افغانستان په لور د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د هغه هیواد د رول په اړه لیکنه خبره کړې. بل خو رایټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هغه هیواد کې د ناتو ځواکونو د پخوانی امریکایي قومندان څرګندونه راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان بګنې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یو ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د امریکایي پوځ د جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډا په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چیک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پرون ماخام د ترکیې په پلازمینه انکره کې یو موټر بمی چاودنه شوې چې لزګونه کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. که څه هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلې، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات یې ښیي چې ډیره ممکنه ده دغه تروریستي عمل د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کے کے او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړې وي. احمد تکل تفصیل لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا هم هغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 29 کسان ووژل. که څه هم د پرونی چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبری آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کے کے او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کے کے ته یوې نږدې ډلې منلی وو، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خوره کې دننه د کوردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه خبرګون نه دی خودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15280 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
افغان حکومت وایي له هیڅ هیواد سره له اروپا څخه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو مسول د یکشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې له افغانستان سره پر پخوانیو لاسلیک شویو تفاهم نامو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډیلی میل خبرونه لیکلي چې برتانیا هغه افغان ژباړونکي چې په هغه هیواد کې منل شوي نه دي له خپلې خاورې وباسي. تفصیل له کابل خان محمد سین راکوي.
افغان حکومت وایي هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبره ځکه کیږي چې برتانی ویلي هغه افغان ژباړونکي چې برتانی نه دی منلي بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د استلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. کدی برخه کې هر اقدام کیږي باید نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سموشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانیې په ګډون له شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې لمخه به 15 ډلې کډوال له برتانیې څخه په زور نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلیمیل دا هم ویلي چې د برتانیې محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندېښنه دا ده چې د هغو له برید سره مخ نه شم چې له اصاف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډیرو ته معلومه ده چې دوی له اصاف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 2,500 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښ شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورسپانه ولیکنه وايي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر زوی شاباس تاثیر د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې نه دی خوشی کړل شوی. د لیکنې تر مخه یوې حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې د پاکستان د کورونا او چارو وزیر تر وړاندیز کړی چې هغه حکومتي چارواکي ملامت کړي چې د تې د شاباس تاثیر د خوشی کېدو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي یو تحقیقاتي کمیټي په دې نتیجه رسیدلې چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر امنیتي سرتیرو نه بلکې اغواکارو په خپل خوخه خلاص کړي. دغه کمیټي په خپل رپورت کې ویلي دي دا بل وخت مخکې خبره وی چې ویل شي د شهباز تاثیر د خوشی کولو په بدل کې اغواکارو ته پیسې اهم ورکړل شوي. دا رپورټ پر داسې وخت راغلی چې افغان طالبانو ویلي دي دوی د شهباز تاثیر په تختولو یا خوشی کولو کې هیڅ قسمه لاس نه لري. یا د تحقیقاتي کمیټې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان سره په خپل جمع کړي رپورټ کې وړاندیز کړي چې هغه حکومتي چارواکي دې ملامت کړل شي چې د ته یې ویلي وو د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر د امنیتي سرتیرو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی وو. د کمیټې په خبره هیڅ یوې ادارې لره د شهباز تاثیر د خوشی کولو کریډیټ اخیستل نه دی پکار. شهباز تاثیر د خپل پلار سلمان تاثیر له مرګه شپږ میاشتې وروسته په کال 2011 کې وسلوالو د ټوپک په زور تختولی وو. سلمان تاثیر خپل امنیتي ساتونکي ممتاز قادری وژلی وو. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي ضد قانون کې اصلاحات غوښتل. د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د روانې میاشتې په اتمه نیټه د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو کوتا په لاس ورغلې وو. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي څانګې مشر اعتزاز ادا کړی و چې شهباز تاثیر په کوچلاک سیمه کې په یو کمپاوند چاپې دوران خوشی کړل شوی وو. د په خبره د عملیات پولیسو استخباراتي الکارو د خوفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړی وو. د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر هم د پاکستان د کورنو چارو وزیر ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی. البته د پاکستان ځنې رسنۍ ویلي وو چې شهباز تاثیر په زابل ولایت کې د ازبک سغدریز وسلوالو له قبضې څخه افغان طالبانو راخلاص کړی وو. د دا قسمه متضاد رپورټونو تر راتلو وروسته د کورنو چارو وزیر یو کمیټه جوړه کړه چې د شهباز تاثیر د خوشی کېدو په اړه کره معلومات وکړي. خو د بلوچستان حکومت ویاند انورالحق کاکړ پر دې خبره ټینګار کوي چې شهباز تاثیر د عملیاتو د لارې خوشی کړل شوی او د په خبره د کورنو چارو وزیر نفاق پیدا کول غواړي. کاکړ وایي شهباز تاثیر د ملیشیا ځواک د سرتیرو او استخباراتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوی. نوموړه زیاتوي دا ګناه نه ده چې د امنیتي ځواک سرتیری د دغه کار لپاره وستایل شي. د په خبره شهباز تاثیر د څلور نیم کالو پورې د ازبک وسلوالو په قبضه کې وو چې بیا افغان طالبانو هغه پاکستان ته واستولو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د سین صوبې حکومت وايي هغلته درې پنځوس داسې دینی مدرسې معلومې کړي چې زده کوونکو ته پکې سخت دریځه مفکوري ورخودل کیږي. د صوبې حکومت د هیواد له امنیتي ادارو غوښتي چې دغه مدرسو پر ضد لازم اقدامات وکړي. په دې موجود پاکستاني ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی له منور شاورو.
ډان ورځپاڼه د سین صوبې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخلې لیکي استخباراتي ادارو د 350 مدرسو په اړه رپورټونه ورکړي چې د اورپکیتوب اړختار رجحان لري. په دې کې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. تیر کال په دغه راز یو رپورت کې ویل شوی وو چې نه حاصل ویخ مدرسې د ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. ورځپاڼه لیکي د تیر کال د رپورت لوجې مذهبي ګوندونو او ډلو د حکومت خلاف سخت رد عمل سرګند کړی وو. نو دا وار په دې رپورت کې د کومو ډلو یا تنظیمونو ذکر نشته، خو بیا هم د داخله چارو وزارت وایي چې د لړکی پولیس او رینجر ځواک ته د کاروایی کولو امر شوی دی. البته دا ندی ویل شوی چې د تیر کال په رپورت باندې هم څه عملی کاروایی وشوه او کنه. ورځپاڼه د سین صوبې د کورونو چارو د وزارت په حواله لیکي چې د تیر کال اپریل میاشت پورې په دې صوبه کې سباندې 3000 مدرسې وي، خو په تیر یو کال کې دا شمیره د 2200 نه اوخته ده او سباندې شپږ لک زده کوونکي پکې درس وایي. په دې مدرسو کې ایوازې شپږ زره او 200 مدرسې د حکومت سره رجستر شوې دي. دا راز ایاد وزارت ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې یو سل او 18 نه رجستر شوې مدرسې بندې کړي هم دي. دان ورځپاڼې ته د کورونو چارو د وزارت چارواکو ویلي په دغه صوبه کې به یوازې هغه مدرسو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې د حکومت نه منځوري واخلي، او کومې نه رجستر شوې مدرسې چې د وړاندې نه روانې دي هغوی ته هم اطلاع ورکړل شوې چې زر تر زره د ځان د حکومت سره رجستر کړي. چارواکی وای د سند صوبې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. دا راز په دې مدرسو کې زیات شمیر د وفاق المدارس العربیه دیوبندی مسلک سره تړاو لري. دویم نمبر زیات شمیر بیا د تنظیم المدارس اهل سنت بریلوی او په دریم نمبر د وفاق المدارس فقه جعفریه سره تعلق لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو دوریدونکو به غیر دولتي موسسي په ننګرهار کې د زراعت تعلیم او غذایی مسؤلیت د ادارو د چارواکو پر وړاندې هغه بنیادی ستونزې په یو بحث کې را برسېره کړې چې ولس ورسره لاسو ګریوان دي. دغه بحث چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام ولري. له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
یا د ناسته د پی ټی آر او یا د سولې خونیزی او سیړنیزی موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د خونیزی او سیړنیزی موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم تربیه زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمن کې د دوی نه وعده واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه د شته ستونزو په مقابل کې څه کولای شي.
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او فالیسی مدیر اتاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ سره برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولای شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجود دي، خاصا د زراعت او مالداری په برخه کې، همدارس د آبیاری په برخه کې، نو هغه ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا په خوانی وکیل ضابط امیر محمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ترغی چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوه ستونزې په اسانه نشي حل کېده.
هغه خلک چې دا غصب کوي دا قانون ماته یې په ټولنه کې نظام خراب کړی دی او د مخنیوي لپاره کار وشي هغه نوسته دا قانون به موثر تم وي خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعه لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسد الله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوند ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
څنګه میاشت کې یو ځل دوه ځل د ادارو سره ګورو، هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبوو. د خان سره هم ګورو، د رسمي چارواکي سره هم ګورو، یعنې دغه پروسه تعقیبېږي. یوازینی د یو کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا اوږدمهاله ده او ډېره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې خونیزه او سیړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسېره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو په کراچۍ کې میشت ځینې پښتانه هر اتوار یا یکشنبه د کلفټن په سیمه کې د سمندر غاړې ته ورځي او اتڼونه سره کوي. دوی ویلي دغه لارې غواړي د یوه بل حال خبر شي او خپله رخصتي په خوشحالۍ تېر کړي. د مشال رادیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو، ورپسې بیا تاسو ته هم د اتڼې وا سندره اورو.
کراچی ښار ته د مزدوري په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابعیا کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي، نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوص ده. یو اتن کون کی امین اللہ چی دا کوئٹی اسی دن کے دے وائی چی پا دی اتن کی دا دوی سر دا ہری سیمی دا پختنو پا شمول پا گنڈ شمیر کی دا نور و جب ویون کی خلق ہم گڑن کئی چی مقصد یوازی لگ وقت پا خوشالی تیرہ ول دی
اتوار پا راز پشادی دا رازو ہر اتوار دا ریمال پا گرامی اگر دول پا مخام پا اتن کو بیاد دوی ریج باس پا با دی کے مون معلومی نا سمر ری را ہونے کل کڑوار دی پا شوور دی فکس دی نا پولیس پیکنگ ہم دی کے پاکستانم دی
د عقیل عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي، خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي، ولې زموږ مشران چې کوم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي، که وزیرستان والا دي، که سوات والا دي، که باجوړ والا دي، او چې کوم افغانستان والا دي، موږ وایي چې دا ټول سره یو شي. او دلته زموږ د اکثر ارکان چې کوم دي پلس والا اکثر څنګه ولې هم کوي دي کې او په لارې شناخت کارتونه پښتانه کې او دي کې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیات تر پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوا.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس تر اخلو بخون.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو جی پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
Time.